السلام علیکم، زه امید زهیر ملیم. شپږ بجې شوې، د دې ساعت خبرونې ته ښه راغلئ. د افغان جنو خوځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي وایي د دوهې غونډې دا بیا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات، امنیت او حقونو ته د درناوي په ځانګړي ډول د نجونو خوځو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. رینا میری نن سهار په خپله اکسپانه په دوحه کې شویو بحثونو ته په اشارې لیکلي. په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو په یوه خوله وویل چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د ښځو مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. د دې وړاندې پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي وو ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو پر اړه قوي اجماع لري. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان لخوا په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام په غبرګون کې دا کړنه نه زغم، انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو معیارونو سرغړونه بللي. په برېټانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان تېره شپه ناوخته یو خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللی او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي اسیا د سیمه ییزې مرستالې لیبیا ساکار دې رقول لیکل شوي اوس د دې وخت چې نړیوال ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کېږي. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې خبر ورکړ چې په غزنی کې دوه تنه د قتل په جرم اعدام کړي دي. روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال تنفسي ناروغیو له امله د لسګونو کسانو د مړینې او د زرګونو نورو د بستر کېدو خبر ورکړی دی. دبلیو ایچ او په یو راپور کې چې پرون جمعه خبر شو ویلي چې په افغانستان کې د مړینې له پایله په تنفسي ساري ناروغیو د اخته کسانو شمېر زیات شوی چې د لاملې سړه هوا ده. راپور کې زیاته شوې د 2023 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د هیواد په ټولو سلور ډېرو ولایتونو کې د 268,000 زیات افغانان په تنفسي ناروغیو اخته شوي او 618 کسان له دې امله مړه شوي. د دې ناروغانو په سلو کې له 3 پیړیو زیات له 50 کلونو کم عمر ماشومان او په سلو کې نږدې 50 مېرمنې خودل شوې دي. ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډالا یا عبدالیان روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډالې سره د څو سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کوربتوب په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډالا له سیالۍ سریلانکای لوبډالا سره 15 ورځې او یو سلو ورځنۍ سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې بیګا خبر شوې دا لوبې د اپریل 23 پیلېږي او د مې تر 14 دوام کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په فلسطیني قلم او اسرایلو کې له بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویل کړه ترک پرون ویلي د سزا څخه خوندیتوب باید دوامونه کړي او حساب کتاب باید وي. هغه همداراز د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې. د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی ویاندا کیرا یارمیش وایي د هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناوالنی مور ته مهلت ټاکلو چې خپل زوی مړی په پټه خاورته وسپاري. د ازادي رادیو روسي څنګه د میرمن یارمیش له قوله خبر ورکوي چې وایي د ناوالنی مور ته پرو د فبرورۍ په 23 مادرې ساده مهلت ورکړل شو چې دا شرط ومني کنه زوی وایي د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي. میرمن یارمیش زیاتوي چې د ناوالنی مور لودمیلا ناوالنایا استدلال کوي چې زوی مړی باید له قانون سره سم دی د ورکړل شي چې خاورته وسپاري. د اقدام نتیجه تر اوسه نه معلومه شوې او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فبرورۍ په 14 د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړل شو. مننه چې ازادي رادیو ته غواکیست. د افغانستان او روسیو کې د کډشوی او پاړه نوې راپور یونیسف وايي د 2023 کال تر پایه 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پراخېستې ده.
د افغانستان د بحرانو ګوتواله به یو فاکتور وي د افغانانو په وطنو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دي، سیاسي دي او اجتماعي دي.
دا هغه علت دی چې د چارو کارپوهان وایي افغانان مجبوریږي چې خپل ټاټوبې له همدې عمله پرېږدي. بلخوا بیا له پاکستانه په زور راوستل شوي کډوال خپل فریاد لري.
بې سرنوشته مطلب همدغه ځای کې پراته دي بېچارهګان او پوله په ټایم نه لري، کار او کسب هم نشته.
او په یوکراین د روسیې د پوځي یرغل دویمه کلیزه، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسیې تازه بندیزونه اعلان کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه دویمه نیمایي کې، یعنی ل شپږ نیمه بجو وروسته د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه خبري کې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه لونی میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی لیکلي، له خپل هیواده د ډیری کډوالو تیښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. یونیسف په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو د زیاتېدو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر یو دیرشمې نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي، په داسې حال کې چې د دوو هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نوومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لکه ډیر افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نوومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6.1 لک افغانان له ایران ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لبلې خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوې دي چې لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې لبیلابیلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو لمخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریې وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لاله پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه و پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو، کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.5 میلیون ډالره بس پنه غوښتې وه.
اور دلمو چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د 3 میلادي کال تر پایه 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي چې له هیواده د افغانانو د وتلو اصلي لامل د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. احمد تکل له هیواده د افغانانو د وتلو پر عواملو د چارو لشنون کې عنایت الله اسحق زی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا د بحران اوږدېدل د افغانانو د تېښتې یوازینی عامل دی؟
افغانستان د بحران اوږدوالی به یو فکتور وي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دي، سیاسي دي او اجتماعي دي. په دې نسبت زیات افغانان مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او هغه وعدې چې طالبانو په ابتدا کې د افغانانو سره کړې وې یو هم سرته نه دي رسولي. مګر موږ تاسو ګورو چې زمونږ مېل خویندې او مندې په کورونو کې بندیان ناست دي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري، پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري، د کار اجازه نه لري. دغه عوامل دي چې خلک زمونږ افغانان دې ته مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي.
مننه. و 1.1 میلیون یو ډیر زیات لوی رقم دی او د افغانستان د ټولو وګړو تقریبا څه کم زیات 40% نفوس کیږي. د مهاجرت په دې لړۍ کې له سیاسي مخالفتونو پرته د اقتصادي مهاجرت احتمال څومره شته ستاسو په نظر؟
د 1.1 میلیون زیاتر افغانان نړۍ ته مهاجر شوي دي چې هغه تعداد د 10 میلیون نه زیات دی او دا ټول چې اوس راوځي د ځوانه طبقه ده او تا واړه ماشومان د 2015 کلونو په عمر کې هم ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله دي ته اړ باسي چې خپل خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي. ځکه دوی چې د اروپا ته په یو ترتیب نه یو ترتیب باید اروپا ته ځانونه راورسوي.
مننه اسحق زی صاحب. او روسي پوښتنه دا ده چې تاسو وینئ اکثر خلک په گاونډیو هیوادونو مخصوصا په پاکستان او ایران کې له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، مخصوصا دا اوس دا خلک په کوم امید بیا هم خپل هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
ایران او پاکستان او یا نور نړۍ هم د افغان مهاجرینو سره ډیر بد وضعیت کوي، مګر دغه دوه مملکتونه ایران او پاکستان دوی په ډیر شدت سره زموږ د افغاني مهاجرینو په ضد باندې حرکتونه کوي. دوی ظالمانه حرکت دوی سره کوي چې دا د بین المللي قانونونو خلاف عمل دوی سره رسوي، مګر به هم دغه ځوان نسل چې د افغانستان راوزی دغه دوه مملکتونه د پل په صفت باندې ګوري چې د روی دلارن دی وشه کوله اروپایي مملکتونو ته ځانونه راورسي. که دوی مثلا زر ایران ته راشي، د ایران دلارن دی زر کوله شي چې ترکیه ته ترکیه نه بیا یونان ته په همدې ترتیب بیا وشه کوله ځان اروپا ته راوسي. او په دې اخر وختونو کې ډیر زیاته کورنۍ دي ترکیه چې خپل ډیر واړه بچیان چې 12 کلن او 15 کلن او 16 کلن دي دوی اروپا ته را لیږي یا او باسی د افغانستان چې په ترتیب باندې وشي کولای خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
د چارو شنون کې عنایت الله اسحاق زه او چې احمد تکل سره له افغانستانه د افغانانو د کډوالې دوه پایله تر باندې مرکه کوله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
له پاکستانه په زور یو شمیر راوستل شوی افغانان وایي هلته د ژوند تیرولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وي، خو پاکستانی حکومت خالي لاسونه له ډیورن کرښې راوړل. دوی وایي اوس په خپلو سیمو کې بیل کومې سرپناه او کار روزګار ژوند تیروي چې د چارې ژوند له ډېر ستونزو او کړاوونو سره مخ کړی. تفصیلي به دې راپور واوري.
د پاکستان امنیتي ادارو چې کوم افغان کډوال له ډیورن کرښې په زور راړول وایي په تیرو نږدې 15 لسیزو کې په کوزه پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې په خپل همت او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند د سانتیاوې برابرې کړې وي، خو حکومتي ادارو پرې د بې اسنادو نوم کې خود او په ډېره چټکۍ له ډیورن کرښې راواړول. په بیانه چې کاروبارونه، کورونه او هر څه ترې پاتې شوي او خالي لاسونه خپل سیمو ته ستانه شوي دي. وحدت الله
ان د پاکستان کې مخبل کاروبار د دلو د پاکستان هوا څخه په زور او جبر وېسل شلو دلته د کار زمينه مو ته برابر نه ده. د حکومت څخه غوښتنه ده چې مونږ ته د کاروبار زمينه برابر کړي، کارخانه جوړ کړي، نور کارونه برابر کړي، ترڅو مونږ وکول شو چې د کار په کولو سره خپل کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کړو او د کوم ستونزې چې اوس مونږ مخامخ یو د دې څخه خلاصې عمومي نړیوال موسسه هم غوښتنه ده چې مونږ ته د کارخانه جوړ کړي.
نزولی را ته ویل 15 میاشتې پوره کیږي چې خپل ولسوالۍ او کلی ته راغلی دی. په بیان چې بیلابیلو دفترونو کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره نمونه لیکلي، خو تر اوسه ورسره چا کومک نه دی کړی.
چې موږ د پاکستان نه مهاجر راغلي دا 15 میاشت روانه ده. په دې 15 میاشت کې د سب کېدلو د پرمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې ته راغلي دي. به سرنويشت مطلب هم دغه ځکه چې پراتی دي بیچارهګان او پوله پټم نه لري کار او کسب هم نشته. ما په شمول باندې په صلح او مهاجر دلته راغلي بیچارهګان به سرنويشت او به سرپناه ولا چې پراتی دي په بد حالات کې چا یو روپۍ کومک هم سره نه دی کړی، نه چا نقدي مرسته کړې او نه چا ته مواد کومک کړی.
په جبري ډول له ډیورن کرښې راړول شوي افغانان وایي په خپلو سیمو کې نه سرپناه لري او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوې. دوی ټول له مرستندوی ادارو غواړي چې د ستونزو هواري دپاره دې ورته د کار زمینه برابره کړي. په کونړ کې چارواکي وایي له پاکستان څخه شاوخوا 15 کډوال یاد ولایت ته ورغلي چې یو شمیر کورنیو سره مرستې شوي او هڅه کوي چې نور مرستې هم ترلاسه کړي او دغه کورنۍ ته د ژوند د سانتیاوې برابرې کړي. افغان چارواکي او نړیوالې ادارې وایي تیر کال چې پاکستان په زور د افغان کډوالو دراوستلو لړۍ پیل کړي، تر اوسه له ډیورن کرښې شاوخوا 15,00,000 افغانان راړول شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
یو خو افغانان له پاکستان د راستنېدو په برخه کې مشکلات او ستونزې په خپل هیواد کې ویني، او بل خو بیا د یونیسف راپورونه ښیي چې تر 1 میلیونه افغانان کډوال شوي دي، خو د کډوالۍ پر مهال باندې د افغانانو ستونزې هم پر خپل ځای دي. یعنی یو شمېر هیوادونو کې د افغانانو نیول، ځورول او حتی مړینه. تازه د ترکیې په دوزجه کې پولیسو لسګونه بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. د ترکیې د دولتي اناتولي خبري اژانس راپور پر بنسټ دا پناه غوښتونکي په یو لارۍ کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو منځ کې پټ شوي وو. بل خو بیا د یو شمېر نیول شویو کسانو کورنۍ چې په افغانستان کې دي اندېښنه ښیي، او د هوایي د خوشي کېدو او وطن ته یې بېرته د ستنېدو غوښتنه کوي. دوی وایي له کله چې خبر شوي چې اولادونه یې نیول شوي دي، خورا بد وضعیت کې دي او تشویش ورسره دی چې بالاخره برخلیک به څنګه شي. تفصیل دې راپور کې واوري.
د ترکیې د پولیسو لخوا په دغه هیواد کې د 9 بې اسناد افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دغو کډوالو یو شمېر کورنۍ په دې اړه اندېښمنې دي، او د هغوی د خوشي کېدو او افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. د ترکیې دولتي اناتولای خبري اژانس په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې دغه افغان کډوال چې په ولاری کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو په منځ کې پټ شوی وو، د دوزجی ولایت په چیلملای ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د دغه راپور له مخې ټول نیول شوي کسان د کډوالو ادارې ته وړل شوي، او لارۍ چلوونکي هم د انساني قاچاق په تور نیول شوی دی. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې څخه د ځینو کورنیو ویلي چې زامن یې په قاچاقي ډول اروپا ته د رسېدو هڅه کوله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صدیق الله چې 13 کلن زوی یې حبیب الله د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو لسم سیم کې و بس ایسته وای زما مال نشته، موږ سره روپۍ هم نشته، مه کوه دا هغه وایي زه زما توکل په خدای لاړ. یو میاشت دوه میاشتې ایران هغه کې پروت و مرض کې، بعد هغې نه دا ګیم موږ برګستې روپۍ مې ما واله کړو مال زه بېرته واپس شه. هغه په ماغه شپه ګیم ورک ورته هغه په لچ حرکت کوو د ماشومان بیا ویني ول زر تر زره ایله کې دا بندیتوب به سخت شي که نه. بس د هغې مور هم سم لیوانه شوی دی او پلار هم لیوانه شوی. بس الله دې ورحمېږي ورباندې نو دعاګانې کوو، بس منځونه دعاګانې، بس اوس مې سپاره لاس کې دی سبق مې ویل.
و مو غوښتل چې په دې اړه په ترکیه کې د افغانستان له سفارت څخه هم وپوښتو، خو د دغه سفارت ویاند پسرلی حکیم زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په روانه میاشت کې ویلي وو چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. د هغه په وینا د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان له دغو زندانونو څخه خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د خپلو هیوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو او د هغو کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو لړۍ روانه کړې چې د اوسېدو قانوني اسناد نلری. ډیری دغه کډوال په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا راتګ وروسته د امنیتي ستونزو، وزګارتیا او د خپلو ماشومانو د زده کړو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بېلابېلو هیوادونو څخه څه باندې 2.3 میلیونه افغانان په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل دویمه کلیزه ده. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسیې تازه بندیزونه اعلان کړل. امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلی دا بندیزونه به دا خبره یقیني کړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باید پر بل هیواد د یرغل تاوان وګالي. تفصیل دی راپور کې واوري.
نن د فبروري 24مه پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبر شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي، او د روسیې د مالی، دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نښه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. د لایحه د ډیموکراتانو او جمهوری پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له څو میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوری پالو وکیلانو ویلي دي چې نه یې تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګېدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړهییز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایي ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې ویل چې د روسیې پر پاوز او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو دوو کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو 13مه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 1.6 افراد او 8 کمپنۍ په نښه شوي چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is urgent need to support
the Ukraine ملاتړ ته بیرنی اکتیاشت باید دا ډاکټر لاسه شي چې روسیا نور پرمختګ نه کوي، خو اوکراین باید وتوانی شي چې خپل نور سیمه آزاد کړي. او همدارس زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوی غوړلار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولسمشر پوتین جګړه ونه ګټي بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 14مه روسي ځواکونو لڅو اړخونو د اوکراین پر یو شمیر خارونو برید وکړ او ورسره د پلازمینی کیف په ګډون پر بیلا بیلو خارونو درنې بمباري وکړې چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل خار په واټونو کې د توکو یو شمیر پلورونکو شکایت کوي چې خاروالی یې پارامنه پرېږدي. دوی د طالبانو د خاروالی لمالیات هم شکایت لري او وایي چې د خاروالی مسولین په هغو ځایونو کې د درېدو په سر پیسې اخلي چې دوی کاروزګار هلته خچلي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په کابل خار کې د واټونو د سر یو شمیر پلورونکو وایي په دې ورسیو کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د خاروالی لخوا د نوړه چلند سره مخ دي. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې سړه هوا کې چې اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي، د کابل خاروالی د محدودیتونو له امله په وایدو کې د پام وړ کمالی راغلی او د خاروالی لخوا ټاکل شوې مالیه په ډېرې سختۍ سره ورکوي. یو له دوی څخه فرحان چې کوتي سنگي سیمه کې لاسي کراچۍ لري ازادي رادیو ته وویل
سرکونه کې مونږ پرې کار کولو ته د دې لپاره هم دا وجه ده چې واحد مونږ ډېر کم سوای پاته د مالیه ورکولو پیسې نشته چې د مالیه مونږ خپل ورکو.
خو نو موړی د دغه مالی څرنګواله اندازه روښانه نکړه. نجیب چې د مریم لسی مخته پیرکی پلوري وای څو ځلې د خاروالی له خوای کراچۍ یوړل شوی او له ناوړه چلند سره مخ شوی دی.
څو ځلې زما کراچۍ وړي، هغه ځایونو کې مو چې کار خچلېږي لکه د مدرسې مخته او یا خار او بازار کې د واټونو څنګ ته مو نه پرېږدي. هغه ځای ته وړي چې هلته کار نشته، چې راځي ډېر غالمغال کوي او تا خبرې کولو ته نه پرېږدي او نه دې خبرې اوري.
پنځلس کلن عمران وایي د شپږسیزې کورنۍ لګښتونه په لاسي کراچۍ د کار کولو له لارې پوره کوي، خو په خبره یې د کابل خروالی لخوا د محدودیتونو له امله سم کاروبار نشي کولای.
خروالی موږ نه پرېږدي چې کار وکړو. په کور کې شپږ کس دي، پلار مې هم مزګار دی. په کور کې هیڅ پیسې نشته، موږ مجبور یو چې کار وکړو. خو که کار ونه کړو نو څه وخورو؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خروالی د پله پسې لامی په خبرولو سره له دوی څخه غوښتي چې په واټونو کې د نظم رامنځته کولو لپاره دي هلته کار نه کوي. که څه هم د واټونو سر د پلورونکو د کابل خر په واټونو کې د نظم رامنځته کولو پلوي دي، خو دوی وایي چې د هټې کرایه کولو توان نه لري او ته اړ دي چې د لاسي کراچۍ لاره د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د هر متر مربع لوړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ټاکلې ده. خو دغه خاروالې ویان نعمت الله بارکزي تازه د لاسي پلورونکو د ستونزو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نوموړي شاوخوا یوه میاشت وړاندې بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې واټونه د موټرو او پیادهرو د خلکو د تګ راتګ لارې دي، نو په هیڅ وجه لاسي پلورونکو ته دلته د کار اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې دا ستونزه په ړنګ شوي جمهوري نظام کې هم وه چې ظاهرا تر اوسه نه ده حل شوې.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او فکر می دال او کاغذ نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیره مننه چې ازادي راډیو اورې د خبرونې ورسته راپور دا دی چې د میدان وردک په جلری سیمه کې سیلاب ځپلو ته په جوړ شوی خارګوټي کې پاک او بو خونځي او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نشته. د دې خارګوټي اوسیدونکو وایي هلته نږدې 15 یا کورنۍ اوسېږي او سړک هم جوړ نه دی. تیر کال په همدې سیمه کې د سیلاب لامل لسګونه کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې وي مړه شول. تفصیلي راپور کې وایي
د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ په تکانی سیمه کې سیلاب ځپلو ته جوړ شوی نوې خارګوټي خلګوای فاکی وبن لري او نه هم سړکونه او نه هم شونځي او کلینیک. د یادې سیمې اوسیدونکو وای خوشاله دي چې کورونه ورته جوړ سو، خو وای د ژوند لمړنۍ اړتیاوې پکې کې په نظر کې نه نیول سوي. رفیع الله او احمد شاه د تکانی سیمې هغه اوسیدونکو دي چې د سیلاب لامل کورونه په بشپړ توګه تخریب سوي وو او د کورونه یو شمیر کسان هم ټپيان سي وو.
خو سمو یې نمې اس کې شهرک بخې جوړ شو،
شهرک په خیر جوړ شو، خو غوښتنه مو ده چې شهرک پاک او بو تړته لري، خو سړکونو تړته لري او زمون کورونه چار دیوالې ته اړته لري.
مې خانوی مو به احاطه ضرورت دره
تمامي سکه دري شهرک مراد
غوښتنه مو ده چې مقتدی په دې شهرک کې د پاک او بو شبکه جوړ شي، سرکونه دی راته جوړ شي، کلینیک دی جوړ شي، خونځي دی راته جوړ شي او په یو شمیر برخو کې استنادي دیوالونو ته ضرورت دی هغه دی راته جوړ شي.
قسمتاش وای ساخته شوه و دیگه
د دغه سیمې یو شمیر نور خلک هم وای چې د سیلاب د خطر سره مخ دی او حکومت ته پکار دی چې د سیلاب د مخنیوي لپاره ورته استنادي دیوالونه جوړ کړي. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو ته د ډی آر سی موسی لخوا 15 کورنۍ ته کورونه جوړ شو چې ځمکه د دولت لوري ورکول شوی و. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلابونه شاوخوا میاشتې وړاندې لسګونه کسان مړه او ګڼ نور کسان بې کوره کړل. د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین او د ډی آر سی موسسې مسولین وایي چې د بدیاد شارګوټي نیمګړي چارې بشپړې کړي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوی فیض الله جلالی
چې شاوخوا ټولې 15 کورنۍ راځي او دوی تم په پاخه او اساسي ډول باندې کورونه چې هر کس ته پکې درې وتاقه، یو آشپزخانه، یو باب تشناب او پراتلونکي کې دیوی هتی پلان لرو چې هته جوړه کو.
د فداسیال کې د چتیر کال د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم سیلابونو ګڼ کسان مړه او ګڼې بې کوره او ټفیان کړل. دغه سیلاب ځپلی وایي چې د تروسه پورې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي او تروسه پورې هغه چې ډول چا مرسته ورسره نه ده کړې لکه څنګه چې اړتیا ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوريده لای شي.
د ازادي رادیو خبرونه سلیر و ساته زموږ پر وای پاړه هم اوريده لای شي. ازادي رادیو ټکه کام زموږ غدراسته د ازادي رادیو وی پاړه ته ولاړ شي. د دې تر څنګه زموږ خبرونه ژوندۍ اوري ټول مطالب په لیکلي ډول باندې هم خوندي دي کولای شي ویل ولې د ویډیو برخه هم حل تشته. ډیر مننه چې لارا سریاس په افغانستان کې سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي د دوه غونډې د بیا روښانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات، امنیت او حقوقو ته د درناوي په ځانګړي ډول د جنو خوځو د کړاوونو د حوالې لپاره یو موټی اوښمنه ده. رینا اميري نن سهار په خپل ایکس پاڼه باندې دا هم لیکلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان خوځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د خوځو مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام په غبرګون کې دا کړنه د نزغم، انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بلل ده. په بریتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان تیر شپه ناوخته خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بلل او زیاتوي. طالب چارواکي وایي سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودرې. دروختیا نړیوال سازمان په افغانستان کې دروان جیمه پر مهال د تنفسي ناروغي لامل د لزګونه کسانو د مړینې او د زورګونه نورو د بستر کې دوه خبر ورکړي. دبليو ایچ او په یو راپور کې چې پرون جمعه خبر شوې ویلي په افغانستان کې د مړینې له پایله په تنفسي ساري ناروغیو کې داخته کسانو شمیر زیات شوی چې لاملې سړه هوا ده. تاکل شوې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې عبدالیان دروان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډلې سره د څو سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کوربه توګه په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډله له سیالي سریلانکای لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یو واد سره ورځنۍ سیالي وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په فلسطیني قلمرو او اسرایلو کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک پرون ویلي له سزا څخه خوندیتوب باید دوام ونه کړي او حساب کتاب باید وي. هغه همداراز د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. او د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناولنی ویان دا کیرایار مشوایی د هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناولنی مورته مهلت ورکړی چې د خپل زویمړی په پټه خاور ته وسپاري. د ازادي رادیو روسي څنګه د میرمنی ارمیش له قبل خبر ورکوي چې وای د ناولنی مورته پرون درې ساعته مهلت ورکړل شو چې دا شرطو منی کې نزوی به د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي. کورما بعد چې ازادي رادیو سره سره یو سم لجمن سره سم تاندې څنګه اونیزا خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان دریشي ګندون کې د جمهوریت لسقوط وروسته د خپل کار لپاره کېدل او شکایت کوي وای ووس د خپل حياتي د دکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم دریشي قیمتش مناسب بود، هم مردم زیات استفاده یې وکړ، طالب هیڅ کس استفاده نه میکنه. اگر چې سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه، کس په پیش ورده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نستا. اجاز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي تور غلا چي، څه رقم خولې سر تور غلا چي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په ځکولو ولاګو، خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، دې ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسي ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په بارخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکی بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لمدلارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لمدې وجه کډه بار کړې او هیواد پریږدي.
دریشي او پادلون اسلام ګم شد دیګه همش پیران تم وان شد.
دریشي او پتلون ورک شول اوس ټول کمیسه پر توګ دی. ما پیران کې دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل، بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دکان و، دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره په اندازم کېده. لا هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوای ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه، و کسب پیش برده نمیتونیم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چې د رخ دوکان لري او په څنګ کې خیاطي هم جوړه کړې وه، وایي چې اتلس کسانو کار سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا ودونه یا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی، وظیفه د خاطر زیاتره خلک چې دا بس نووس پتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره توان وکړ په دې برخه کې؟
دا سده چې حساب نشونه دی، نو بیخي حتی یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل سپرګرام اوسي، نو هغه د خاطر کپتون یا دریشي جوړ کړي. کنه نور خو چې د نظامی یا دغه چې دي ټول عموما لمنځه تللی دي، څوک نشته، ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. کنه خو د خیاطۍ قدر ته وایم، نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي. نو خلک کوشش کوي چې هغه اولنی ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شې دی کوي خو به غوندو کنه ما زړو کې به وخت یې کوي. کنه زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار قدر فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. مثال درته وایم، اوس حتی د روژې یا د لوی اختر د خاطر دا چې د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن یې نه دي. کنه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر خو داسې وخت وو چې مونږ به خپله په دروجې میاشت و مونږ بیخي د خلکو نه کار نه شو اخیستلی، ځکه په مونږ به زیاتو حتی د روژې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. او اوس حتی که اختر ته 2 ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي. نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کار کوونکو له اقتصادي وضعیت نه ډیره توه، البته د خیاطانو چې څومره خراب سه.
دکاندار باندې اثر کوي، پر فروش باندې اثر کوي، همدارنګ په کاریګرو باندې هم ډیر اغیز کوي، ځکه په خوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 6,000 یا 10,000 روپۍ کار کولو، نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوشه داسې افتر راځي چې هغوی پکې 1,000 روپۍ کار کوي. نو دغه 1,000 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره دا فکر کوم چې آفرین د کاریګرو د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 1,000 روپۍ باندې خپل فامیل چلوي، اولیا ضرورتونه، نور مرستیا، د هر څه، هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې ښه وو، ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې، موسساتو کارونه زیات وو، نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه وو. نو په دې اساس خلکو چې دی لباس، جامو، واسکټ، کورتۍ، هر څه شي ته خلکو زړه ښه کولی شو. اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو، نو هغه پخوا چې تقریبا 16,000 کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو، همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک بې وظیفې شو. نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی، هغوی اوم گټي ادغم کې ما خپل اولي ضرورتونه پوره کولې شي خیاطي اجامې او اسکر دا خو د سره د شوق او ذوق شایان دي نو د تډې روسته هغه خلک وس جامې کې چې هغه سره یا اتمن داغه د فاميلي او غړې د وغړې چې د خارج کې اوسې یو 100 روپۍ د خپل کورانه او تر علیګ نو هغه خلک چې دي وس جامې او واسکټ یا کورته ځان ته جوړه کی اما دلته چې سوګه ستوګن دي دغه کاروبار دی هغه چې دي نشي کولای چې د خپل ضرورتونو دغه دغه سره جامې او کورته او واسکټ هم ځان ته وکینو په دې اساس او ټول کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډیره غیزه کړې ده
bale کدره توې چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنڈل د کمی سپرتوک چې په ما خبره ورته وایو ډیزاین په کې کاوه اوس هغه ځوانان ستات دوی په شوق باندې یو جوړ کالی ځان ته وګنډي
په خو خلکو ډیر ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول او زیاتره ځینې ځوانان چې هغه کوم لباس جوړي نو هغه د څه جامو کې اداګه کې چې څومره ډیره زیاتې بخې وال شي د دوی خوخیږي کنه او اما کومره چې ده د څه پیسې پېچلې باندې ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه د څه ډیزاینونه او په خوا چې کوم دغه هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځانان وتلي د خارج کې
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو محوال واخیستل کور مودان
ځوانان مهم پختلی چې دوی والی درشی نه جوړوي او نه یاغوندي په کابل کې د دولت یو تنخواهی کارکونکو چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وای په خا به درشی دفتر ته نتلو خو نن سبا د طالبانو د بندیزنو لواج نه وازیدا چې نوی درشی نه جوړوي بلکې په مخ کې جوړ شوې باندې هم ګارد پروت دی
ځان په حق لکه درته وایم آر ورځ بچ دفتر ته تلو ان چینج کول بم یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله اوس چې طالبان راغلي دي نو بيخي تقریبا درې کاله برابرېږي بيخي استفاده مې ورنه نه کړی درته وایم چې زما به ماش باندې شراتلو نو ځان تصمیم مې و د مخ کې نه چې زما دې ماش کې ځان ته ودرې شي خامخا جوړو نو ماش باندې لاغس نو تلم به خیاط او ځان ته مې ودانه درې شي جوړوله او خو په شوق وزاکسر اوس بیخی کوم چې دی بس کور کې کلارې پرتی استفاده ته نه کی کوم خیاط نه چې ما درشی ګنڈل اوس تر بازی وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړوم نو اوس بیخی توفی نه چې پرمایش ورته ورته چې ما ته درشی جوړه بس هغه کو څوک وراله کالی جوړ په جوړ کنه درشی خو بیخی په دې ورځو کې ډیر زیاته کوم شو څو کې نه جوړي سلو کې 95% د منځ تللې هیڅوک استفاده ته نه کوي مخکې بچ څوک رسمي دفترونو ته تله وګوندو د درشینه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو درات اکثر د درشینه استفاده ډیره زیاته کم شوې ده یعنی بيخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کول شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي او همداسې ګانډلې او امبر کوم راځي چې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر وو ګانډل شي نو ګانډل لږه امبر کم شي دي څوک نه د سبيري ګانډین نه ځکه چې زیات دود همداغه مروج کوم کالی چې همدغه نه څوک رسمي دفترونو ته ځم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او همدغه روزمره ژوند کې همدغه استفاده کوي نو د درشی له استفاده بيخي کوم شي
افغان خبريال عاشق لوی چې درشی د خوخي وړ پوښاک دی خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه درته برابر شوی چې درشی واغوندي زکه په خیاط هم نه جوړوي
تیر وختونو کې موږ خپل هم درشی غوستل او درشی چې کله کین نو ضرور به درشان په خیاط کاندې تاریخي خبره د چلتیر دغه دونیم کال او درې کال چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوی واکمنان راغلي نو لاغي ورسته وخت هم ما کومه درشی په خیاط نه راګندل یو لاغي ورسته بیا غوسه هم نه ده ځکه چې اوس په ټوله کې کالی ډیره غوستل کیږي او کالو ته ډیره پاملرنه کیږي نو اوس یو متل پښتو کې دی وایي چې ته اوسې په خوې بد یاغو سي، نو مجبور یې چې لاغه راورسته دلته کالی واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالی اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپل هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اوسې او نوې ګنډلې په خیاطانه، چې یو څوک زیار باسي، کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې کار وکړي. غالبا هغوی هم د دې لپاره د دوکانونه جوړ کړي یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یې غشته ستونزې پیاوړې کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي، په یو درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډیرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل کړي. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډیر سخت کسب دی او ډیر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنې دا ډیر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نخري نو وچوي حتمان، نو د خیاطۍ مسلک ډیر سخت دی او بیا په تیره د دریشي ګنډلو دا چې په ډیر سخت زده کیږي، او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کی، او کله چې دا مسلک زده کی په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلی د ژوند د پاللو په پار، واقعا دا ډیره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبان حکومت نه یوازې دا چې د دریشي لاغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره په هیڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوث د خلکو مخکې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو، هغه ته په پوادو کې خوشحالي وه، په پوادو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي والا به راوستل، نو هر کم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شوش خپل برابر کې، هغه که په خولۍ وه که په دریشي وه که په هر طریقه وه، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي، ځکه هغې وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر و، ډېر خلکو وظیفې لرلې، ښه معاشات یې اخیستل، نن کوم شوق سوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی ده، یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سے کوم خلکو معاشات اخیستې، هغو معاشات کته دي، نو سی چا خبر جب خالی وي، نو انسان به څه شوق وکړي، بچې به وکړي. او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خولۍ یاده کړه، افغانستان حالات همداسې دي، هیڅ خوشحالي به کې ونه ویني، نه کاروبار جوړ ده، نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي، او نه اخترونه هغه هغه رقم خوشحالیان استه لکه مخکې چې کوم وخت کې وای او دوه تیر دولت کې هر سټایل سے ځوانانو کول هغه خوشحالي مراسم، یعنی واده مراسم، اخترو مراسمو کې زیات کولو، نو هغه مراسم چې مخکې په منزل کېدل هغه سې اوس نه پرېږدي. ځوانانو بس په ویښتو کې کوم سټایل ګیره کې کوو، هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نشته، همدا علتونه دي چې کاروبار جوړ سي، خلکو معاشات سي، روزګار جوړي، نو بیا هر څوک زړه غواړي سي سټایل نه یو سټایل وکي. نن سبا ځوانان سټایل یا پوزیشن نه کوي، اجاز ګرځي، بس څه رقم جوړه غاړي ته ورغلا چي، څه رقم خولۍ سر ته ورغلا چي.
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی ولې دریشي نه جوړوي خبرې شوې. کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ور باندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي
چاچ درویشی گنڈل یا ٹراؤزر دغه شنو دې کار خراب شو، ځکه چې دې هغه کم شوکیان چې چاچ دا غوستل، نو هغه خلک خپل هیواد پر خیتل دي، نور ملکو ته مسافر شوی دي، نو په دې خاطر دې کار کم شوی وس لکه سره کم چې موت دا سره کم چې خلک ځان باید اپډیټ کی، بدل کی، نو باید توجه کی مخ په دې ساده کړی وتا.
تاسو خپل تجربه راته وایي، کله چې یو کار کې ما ته خوړل سی لکه د دریشي په جوړولو کې سره کم خپل کار ته مو بدلون ورکړ، څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او داسې کار وکړي چې پیسې وګټي؟
مثلا دې سره روابط لري کنه، مثلا یو رقم کاری دغه کې فرق مخکې درویشی جوړول او اوس باید هغه کالی جوړ کړي، دغسې مخکې د درویشی ټیکه خرڅول اوس باید ساده د کالی ټیکه خرڅ کړي، نو دغسې باید ځان مدد کړي. موږ خپله هم مخکې کوم کارونه کول هغه نه کېده، بیا موږ ځان دغه کو بدل کړو. مثلا اوله کې خیر تاوانی، بیا وروسته وروسته هغه کار آهسته آهسته روانی دي. نو داسې نه ده چې یو کار بند شو نو بس ته به نور کار نه کوي، نه ته به بل کار ترلاسه چې هغه اوله کې لږ مشکلات دي، بیا آهسته آهسته ورسره ته عادت کېږي، بدت کېږي، نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې ویسي. داسې نه کې چې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور زندګۍ نه خپل دغسې.
بلې، تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل، په پایل کې دې څومره ستونزې ولیدلې؟
ډېر زیات. ما یو ګیم زون جوړ کړی، بیا زازم موسم سے راشی، نو آیا تاسو به خبر اسی چې کله زمې شروع سی، نو په دغه کابل کې غبر کونه بیخی دغه سی دنيست په برابرۍ، مثلا په سلیر ساتو کې 10 ساعت یا 3 ساعت وی، نو بیا موږ خو کار کول برق سره، نو غبر بچمو د من کار نه کیدا، نو بیا موږ هغه کار کې تاوانو کا غم پر خو دورا دوه نه انکار اوس نو نه انکار دغه دریم کال دې سره موږ مخ پر وړاندې وړو او الحمدلله خوشاله یو پکې، هم مشتری خوشاله ده هم منګه.
آنلاین کار کې کوم شیان تاسو خرڅوي؟ مونږ خو دلته د پټو تصویر وینو.
ها، مونږ سره پټون وی، مونږ سره سپلای وی، دا دوه پروډکټ دی فیدن، نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو چې نور څه نیم راوړو.
دا شیان تاسو چیرته جوړوي؟
دا اوس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو، حالته جوړو.
حال خپل کارخانه لري، څه رقم جوړوي؟
حال ته دوستان لرو، هغه وی جوړي مونږ ته راځي.
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي، څه رقم را انتقالوي آنلاین؟ مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده، او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده، تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا پټو
تجربه
پاکستان پاکستان جوړې
وي
مصروف کومې پیسې خپل کار بدل اوس پټوګان جوړوي پخانی کار کې ګټه نه و څومره خوشاله یتري څومره عاید لاسته درځي
بس دومره کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو هغه خپل مشکلات هغه خپل ژوندۍ هغه خپل مصارف په ډېر ښه مخکې وړل کېږي او ان شاء الله کېږي ورځ په ورځ کېږي
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ولرو چې کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړې کنه دریشي چې جوړوي دوی تل خپل تجربه څه وایي
مشابهت لري دغه مسلک دسې نه داسې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې نه تا زندگی کې ډېر زیات کارونه دي دغه کې اوله کې سختي غواړي هغې نه بعد اسانه دي یو کار نو باید مونږه چې مونږه کوم کار بند شي مونږه باید جګر خون نه شو زغم خفه نه شي ځکه زندگی سره تړلې دي معاملې دي نو دا ځي راځي یو کار به بندېږي تا ته خدای د بل کار لاره جوړوي نو تا په هغه بل کار باندې دي داسې به نه کوې تا دا یو کار بند شو نو ته به بس نور کار نه کوې او کلارې کور کې کښېنې ته ځوان یې ته محنت باید وکړي
دران دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چې است الله مومال او ملګری
Thank you. Arma no nada por asana wa مزه د وکړې د لیلا په